درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په دې خبرونه کې تاسو زموږ دوه ونیس پروګرامونه اوري. یو هم د مخکخو خزو پروګرام دی او چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، او دوهم هم نیمه نړۍ چې هغه هم د خزو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام دی. په دې یو ساعت کې اوریدلی شئ، خو تر دې هر څه مخکې خبرونه لرو. په مخکې د دې ساعت خبرونه ده. دا جوزجان چارواکو ویلي چې په قوشتېپې ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې اووه تنه امنیتي سرتېري وژل شوي دي. اخوا په کونړ او د افغانستان په لویدیځ کې د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې دغلته یې په یو لړ عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولی. او د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر مینګ هانګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. په جوزجان کې سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې د قوشتېپې په ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه ډله ییز حمله کې د ولسوالۍ مرکز سره نږدې یوه پوسته سقوط کړی دی. اووه تنه امنیتي سرتېري پکې وژل شوي دي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان ولایت د امنیت امیر کمال الدین یاور نن ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د طالبانو د تیر شپې په برید کې د قوشتېپې ولسوالۍ د مرکز لومړی شمیره پوستا چې د ملي اردو په واک کې و هم سقوط شوې ده. نوموړي ویل چې د دې پوستو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. اخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د مانوګي ولسوالۍ په شوړیک دره کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 مخالف وسلوال وشل شوي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل دغه پوځي عملیات پرون پیل شوي. د ښاغلي یوسفزي په خبره په دغه پوځي عملیاتو کې ګډو ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې و نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي و. د فاریاب د امنیتي قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل یوه د 15 ورځو راهیسې د فاریاب د مرکز مایمونی او اندخوی ولسوالۍ ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره د بهرنیو ځواکونو او افغان پوځیانو په ګډه پوځي عملیات وکړل. د فاریاب جوزجان ترمنځ غځېدلې لاره له اوږدې مودې راهیسې نامنه ګڼل کېږي. اخوا د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر کلي اردو چارواکي وایي چې په وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. د دې کلي اردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدري نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله تیره شپه وروسته له هغې واوښته چې لومړی دوی د بادغیس ولایت په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. ښاغلي حیدري وویل
بعد از چندین ساعت درگیری 6 تن طالبان مسلح
تر 3 ساعت جګړی وروسته شپږ وسلوال طالبان وژل شول او د بشری سرچینې د یو رپورت لمخي 15 تن نورې سخت پیان شوي. د خغلی حیدری په خبره په دین خطه کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی او بل ټپی دی. د ترکی ولسمشر وایي د خبريال پاړه چې په مرموزه توګه په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل شوی د ترکی د څارنوالۍ د ورستی رپورت په تمه دی. رجب طیب اردوغان پرون ویل د ترکیې د ولسمشر په توګه خپله دا موضوع تعقیبوم او نتایج د تحقیقاتو به ټولو سره شریک کړم. جمال قاشقجی د سعودي عربستان د حکومت یو منتقد خبریالو چې د ریاض پر پالیسیو باندې انتقادونه کول. نوموړی د اکتوبر په 2 نیټه د یو لړ اسنادو لپاره په استنبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته ورغلی و خو وروسته تری تم شو. وروسته په رپورټونو کې وویل شول چې جمال قاشقجی په کونسلګری کې دننه وژل شوی دی. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر مینګ هانګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کیږي. د چین د عامه امنیت وزارت په ویلامی کې ویل چې د مینګ هانګوای څخه د رشوت د اخیستو او ورکولو او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاوي په خاطر تحقیقات ډیر په وخت او په بشپړه توګه سم ترسره کیږي. د مینګ د تاریتم کېدو په اړه وروسته راغی چې د فرانسې له لیون ښار څخه د سپتمبر په 15 چین ته سفر کوي رپورټونه ورکړل شول. لیون ښار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. د مینګ د ځای ځایګي په اړه له څو ورځې اوازو وروسته پرون د چین د فساد ضد ادارې ومنله چې مینګ له دوی سره دی او دا مهال ترې د قانون څخه د سرغړاوۍ په خاطر تحقیقات کیږي. د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي، که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب 1.5 درجه زیاتوالی راشي. د جنوبي کوریا په انچیون ښار کې د یو کانفرانس په پای کې دې هیئت ټینګار وکړ چې که نړۍ غواړي دا تودوخه تر دې زیاته نشي او خطرناک حد ته ونه رسیږي، باید بیړني، پراخ او بې سابقې اقدامات وشي. او په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکی به نن اعلان شي. دا په بېلابېلو برخو کې د نوبل د سګنیو